دا سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. دا جمعې مبارک ورځ ده. د 1393 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 14مه او د 2014 میلادي کال د نومبر 8 نیټه ده. زه اجمل اندو زمانور همکاران مو د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونې په سر کې هرکلی کوو. سمو خبرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدلی شي. په ګڼو خرونو کې د اف ام په 5.5 زموږ خبرونه اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعت خبری مجله د مهمو خبرونو له سر ټکو پایلو. د ناتو منشي د افغانستان د نوي حکومت ستاینه وکړه چې له پاکستان سره د نږدې همکارۍ هڅه کوي. د روسیې ولسمشر وایي روسیه دې ته چمتو ده چې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هلته د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي. او د پاکستان یو پولیس افسر هغه سړی وشلی چې د کفر په ویلو تورن شوی و. بشپړ خبرونه واوري. دا ناتو منشي د افغانستان د نوي حکومت ستاینه کړي چې له پاکستان سره د نږدې همکاري هڅه کوي. نوموړي پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره تر خبرو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې موږ د سیمې پر وضعیت د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ګډون وغږېدو. د ویل زه فکر کوم دا ډېره مهمه ده چې افغانستان او پاکستان همکاري وکړي. د ناتو د منشي په وینا د پاکستان او افغانستان ترمنځ همکاري په سیمه کې د دواړو هیوادونو په ګټه تمامېدلی شي. د روسیې ولسمشر وایي روسیه دې ته چمتو ده چې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هلته د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي. ولادیمیر پوتین د ګډو ګټو د امنیتي تړون د غړو هیوادونو پارلماني غونډې ته پرون په مسکو کې وویل د افغانستان وضعیت د ټولې نړۍ توجه جلب کړې ده. د روسیې ولسمشر زیاته کړه چې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته که چیرته د افغانستان وضعیت پیچلی کیږي نو هغه مهال روسیه دې ته تیاره ده چې له افغانانو سره د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي. په کابل کې د جرمني سفیر وایي هیواد به په تخنیکی برخه کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم ملاتړ ته دوام ورکړي. مارکس پوتزل دا خبره پرون په کابل کې وروسته تر هغه وکړه چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر ته د سفارت له لوري د فوټبال وسایل وسپارل. ټاکل شوې ده چې سبا د خزینه فلمونو نړیوال نندارتون په هرات کې پرانستل شي. د رویا فلم کور او د ارمان شهر بنسټ دغه نندارتون ترتیب کړی. په دې نندارتون کې به تر څلوېښتو ډېر فلمونه چې د ښځو له لوري جوړ شوي یا د دوی په باره کې دي نندارې ته وړاندې شي. د پاکستان پولیس یو پولیس افسر هغه سړی وژلی دی چې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شوی و. چارواکي ویلي تفیل حیدری د چهارشنبې په ورځ د اسلام پیغمبر ته د سپکو سپورو د ویلو په تور د ګجرات په ښار کې ونیول شو. د رپورټونو له مخې په پنجاب کې د پولیسو یو افسر فراز نوی دغه تورن پرون پر تبر واشو. ویل کېږي چې تفیل حیدری په ګجرات کې د سنیانو د یو اقلیت ډلې مربوط و. د بشري حقونو فعالان له پاکستان نه غواړي چې مقدساتو ته د توهین قانون لرې کړي ځکه ډېر کله په شخصي شخړو کې خلک پر یو بل داسې ادعاوې کوي. د الویدیس یوې ورځپاڼې خبر ورکړی چې په وروستیو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران مذهبي مشر ته د اسلامي دولت له وسلوالو سره د جګړې له امله یو لیک استولی. د اسلامي دولت وسلوال په عراق او سوریه کې فعال دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه خبر ورکوي چې ولسمشر اوباما آیت الله علي خامنایي ته په اکتوبر کې په یو استولي لیک کې لیکلي و چې د دواړو هیوادو ترمنځ هر راس همکاري د نومبر په 14مه د ایران د اټومي لانجې په اړه له کېدونکو موافقې سره ارتباط پیدا کوي. دا څلورم ځل دی چې اوباما د خپل جمهور ریاست پر مهال خامنایي ته لیک استوي. د امریکا پوځ وایي په سوریه کې د خراسان په نوم پر افراطي ډلې 15 ځای بریدونه کړي. د امریکا د دفاع وزارت په یوې خبرپاڼه کې چې پرون یې خبره کړې وویل تر اوسه د دې برید د نتیجې په اړه پلټنه روانه ده. په خبر پاڼه کې د دې سربیره ویل شوي دي چې د دې بریدونو په ترڅ کې ښایي د خراسان د افراطي ډلې یو شمېر موټر تخریب شوي وي. او کیف روسیه تورنه کړې چې د اوکراین د پولو په اوږدو کې نوي پوځي هلې ځلې پیل کړي. د اوکراین د امنیت شورا د پنځشنبې په ورځ ویل شاوخوا 35 غروال ګاډي د 50 ټي 45 ډوله ټانکونو په ګډون د روسیې د روستوف په سرحدي سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. دا خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. د دې او نور خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. ساده رادیو .com مو د ویب پاڼه پته ده. په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورتونه او موضوعات اوریدلای شئ. د ناتو نوې عمومي چې کابل ته تللی وایي راتلونکي میلادي کال به له افغانستان سره د اړیکو یو نوی فصل وي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت له افغان چارواکو سره د پاکستان د لوی درسیز لیدنې کتنې او خبرې د پوخا په پرتله ګټورې پیللې دي. په دې دواړو مسلو په ریپورټونو سربیره مو له یو کارپو سره په دې خبرو چې افغانستان ته د لوړپوړو بهرنیو چارواکو وروستي سفرونه به د دې هیواد لپاره څه ولري له ښاغلي ودیر صافي نه به واوري.
تفاد چې ناتو نوی مشر او هم لوی درستیز د پاکستان افغانستان ته کړی دا د نورو سفرو غوندې د خلکو به نه وي.
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف نن په یو رسمي سفر چین ته ځي. په دې اړه هم ریپورت لرو او له دې مو هم خبرو چې د امریکا ولسمشر په پټه د ایران مذهبي مشر ته یو لیک استولی دی. دا موضوع به هم وڅېړو له موږ سره اوسئ. د ناتو عمومنشي وایي راتلونکی میلادي کال به له افغانستان سره د اړیکو یو نوی فصل پرانستل شي او دا سازمان به له دغه هیواد سره اوږدمهاله همکاري وکړي. ینس ستالتنبرګ د پنجشنبه پورس کابل ته د خپل لومړني رسمي سفر پر مهال وویل چې ناتو به افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې ورکولو او ملاتړ ترڅنګ له افغانستان سره خپل مالي مرستو ته هم دوام ورکړي. قسیم سولمالی په اړه له کابل رپورټ لري.
د ناتو عمومي منشیوي دوی د ملي شورا له لوري په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د حضور د څرنګوالي په باب د موافقتنامې د پروسې بشپړېدو ته پته مدي او له افغانستان سره د اوږدې مودې همکارۍ ته تیار دي. یان ستالتنبرګ د پنځشنبه په ورځ افغانستان ته د خپل لومړني رسمي سفر پر مهال وویل چې راتلونکي میلادي کال به افغان ځواکونه ټول امنیتي مسولیتونه په غاړه ولري او ډاډ یې څرګند کړ چې دا ځواکونه کولای شي د افغانستان امنیت خوندي کړي. نوموړي همدارس ویل چې د ناتو سازمان له افغانستان سره د اوږدې مودې همکارۍ ته چمتو دی.
راتلونکي کال به موږ یو نوی فصل پرانیزو. د افغانستان راتلونکي به د افغانانو په لاس کې وي، خو زموږ ملاتړ به دوام وکړي. موږ به افغان ځواکونو ته د روسنې مشورې ورکولو او ملاتړ ماموریت پیل کړو. موږ به دغه راز له افغان ځواکونو سره خپلو مالي مرستو ته دوام ورکړو او دغه راز غواړو له افغانستان سره خپل اوږدمهاله مشارکت ته دوام ورکړو.
نوموړي همدارنګله ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله څخه وغوښتل چې د ناتو د غړي هیوادونو په سرمشریزه کې چې د دسمبر په دوهمه ترسره کیږي ګډون وکړي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د قربانۍ څخه مننه وکړه او ویل چې د روان کال تر پایه افغان ځواکونو ته د ټول امنیتي مسولیتونو لیشت له ناتو سره د اړیکو د ختمېدو په معنا نه ده. شغلی غنی ویل چې افغانستان او د ناتو غړي هیوادونه له یو شان برخلیک سره مخامخ دي او افغانستان هغه لومړنی کرښه ده چې له همدې ځایه د ناتو غړو هیوادونو ته هم ګواښ پېښې دی سي.
د ناتو سازمان له خړو هیوادونو سره زموږ اړیکې دوه اړخیزې دي. افغانستان هغه لومړنی کرښه ده له کومه ځایه چې د ناتو د خړو هیوادونو اتباع کولی شي، یا په یو سوله ییزه فضا کې ژوند وکړي او یا همدا چې د هغوی ژوند له ګواښ سره مخامخ شي.
ډاکټر غنی دغه راز ویل چې افغانستان له مالي ستونزو سره مخامخ دی او زیاته کړی چې په راتلونکي کې باید د افغان امنیتي ځواکونو مصارف د ملي منابعو څخه تامین سي. د ناتو نوی عمومي سرمنشي په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې نن د پاکستان د پوځ لوی درستیز راحیل شریف هم افغانستان ته سفر وکړ او د ولسمشر اشرف غنی په ګډون یې له یو شمېر افغان چارواکو سره وکتل. د چارو کتونکو هم په افغانستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته دغه هیواد ته د بهرنیو هیوادونو او سازمانونو د مشرانو راتلو ته خوشبيني څرګندوي او وایي افغانستان ته د ناتو د عمومي منشي سفر دا پیغام لري چې دا سازمان به په راتلونکي هم افغانستان یوازې پرې نشتي او له دې هیواد سره به خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
و موردل چې د ناتو مونشي د افغانستان د نوي حکومت ستاینه کړې چې له پاکستان سره نږدې د نږدې همکاري هڅه کوي. د پاکستان د فوز لوی درستیزم پروند د افغان چارواکو سره د لیدنو کتن لپاره په کابل کې و. د افغانستان د دفاع وزارت له افغان چارواکو سره د پاکستان د لوی درستیز لیدنې کتنې او خبرې د پوخا په مقایسه ګټورې بللې. احمد شیبر په دې موضوع ریپورت لري.
د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د لوی ترستیز نوې څرګندونو ته په نوې سترګه ګوري. د دې وزارت په باور راحیل شریف پرون له افغان چارواکو سره ګټورې خبرې لرلې. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمی ازادي راډیو ته وویل له سرپرست دفاع وزیر بسم الله محمدی سره د راحیل شریف په خبرو کې یو شمېر وړاندیزونه افغانستان ته وشول. پر کومو موضوعاتو چې بحث وشو هغه دوه اړخیزه امنیتي اړیکې وو. د ډیورنډ کرښې یا پولې پر اوښتو د همکارۍ مسأله وه. له تروریزم سره د ګډې مبارزې موضوع یاده شوه. په پاکستان کې د افغان پوځي افسرانو د روزنې مسله مطرح شوه او همداراز له تروریزم سره د عملي او صادقانه زیاتو همکاریو پر موضوع خبرې وشوې. پاکستان ته د افغان افسرانو د استولو موضوع راحیل شریف له ولسمشر اشرف غنی سره د کتلو پر مهال هم یاده کړه او جنرال عظیمی وایي چې افغان لوري د پاکستان لوی درستیز ته وویل چې پر دې موضوع به غور وکړو. راحیل شریف د پاکستان د پخوانیو حقو چارواکو په څیر چې له کابله یې لیدنه کړې وو وویل چې هیواد یې په پوځي، سیاسي او اقتصادي برخو کې له افغانستان سره هر راز مرستې ته چمتو دی. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست کابل ته د راحیل شریف سفر د دواړو هیوادو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم وباله. بسم الله محمدی وویل چې دې ته اړتیا شته چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې لپاره عملي ګام واخلي. راحیل شریف د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره د پنځشنبه په ورځ کابل ته ولاړ او له ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله او یو شمېر پوځي چارواکو سره یې وکتل. له افغان پوځي چارواکو سره د پاکستان لوی درستیز موافقه وکړه چې تر دې وروسته د هغو درې اړخیزو غونډو پر ځای چې د کابل، اسلام آباد او اسف ترمنځ کې دي، د کابل او اسلام آباد ترمنځ دي دوه په دوه غونډې کې شي. افغان چارواکو په خاطر پر پاکستان انتقاد کاوه چې د خیر ژمنې کوي خو عمل پرې نه کوي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستان د پوز د لوی درستیز ورسته سفر او له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې او خبرې د پوخا په پرتله ګټه وروي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان خوشبینی څرګندوي چې افغانستان ته د بهرنیو هیوادونو او سازمانونو د مشرانو سفرونه به په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت سبب شي. زموږ همکار قسیم سولمل افغانستان ته د ناټو د نوي عمومنشي او دغه راز د پاکستان د پوځ د لوی درستیز د پرون ورځې د سفرونو په اړه د کابل پوهنتون له استاد پوهاند ودیر صافي سره مرکه کړي او لومړی ورڅخه پوښتنه کړي چې دا سفرونه افغانانو ته څه پیغام لري.
زه فکر کوم چې دا سفر چې ناتو نوی مشر او هم لوی درستیز د پاکستان افغانستان ته کړی دا د نورو سفرو غوندې د خلکو بنی او دا په دې وخت کې چې افغانستان کې نوی حکومت منځته راغلی دی او جوړیږي او نوی رئیس جمهور راغلی دی او رئیس اجرایه هم لري، یعنی تقریبا مخالفتونه دننه کې په پخوانی اندازه نشته. د ملي وحدت حکومت جوړول غواړي او خلک هم په دې راضي شوي دي چې همداسې باید اوسي. دا په دې اهمیت لري چې اوس خلک امنیت ته ضرورت لري، اوس باید ګاونډي هیوادونه هم دې ته متوجه اوسي او نړۍ هم دې ته متوجه اوسي چې که په خپل افغانانو نشو په تېر وخت کې نو آینده کې هم نشي کولی چې دا ګاونډي هیوادونه دوی لارې ته راولي او یا نړۍ نه داسې مرسته وغواړي چې دې منطقه کې دې هیواد لپاره د خلکو ته سوله او امن او امنیت ضروری خبره ده.
یو بل مسله د افغانستان د امنیت په شورا کې مطرح شوی دا ده چې کچېره ضرورت احساس سي نو افغان ځواکونه بل بهرني ځواکونه څخه په عملیات کې مرسته غواړي. تاسو په نظر د دې معنی څه کېدای شي؟ آیا افغان ځواکونه په کافي اندازه نه دي روزل شوي؟ آیا دوی کافي امکانات نه لري؟ د دې په کتو چې خپل ناټو سازمان هم د افغان ځواکونو عملیات بریالي کړل دي، تاسو به تاسو څه
او کاتاش تاسو هم تعقیب کړی دي؟ اتمان خبره سي خپل چې کله چې اشرف غنی احمدزی د انتقالي دورې د امنیتی مشر وو په دې دوام دورې د کرزی کې دغه انتقالات په څلور د ولایتو کې د ده د نظر نه تېر شول او ده پکې کوشش وکړ چې د خارجي قواونه افغاني قواو ته انتقال کړل. نو دا انتقال هم که حقیقت ووایو یو سمبولیک انتقال و. دا په دې معنا نه و چې اوس نو دا دومره تکړه شوي دي زمونږ تربیه شوي عسکر چې دوی د اټومي طاقت مقابل کې جګړه کولی شي، د ایران مقابل کې زور والی شي، پاکستان مقابل کې والی شي او ځینو نورو هیوادو په مقابل کې هم دري او دننه هم امنیت تامینولی کی. تر هغه اندازې پورې که مونږ ووایو دا به مبالغه وي، زه فکر نه کوم چې دومره رسېدلی اوسي چې همه جانبه امنیت د خپل د وطن تامین کړي. که یوازې داخل کې امنیت په څلور دېرش ولایتو کې ونیسي، نه د خارجي خطراتو په مقابل کې داخل کې، دا به هم لویه خبر وي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهاند ودیر صافی و چې تاسو ورسره افغانستان ته د نړیوالو سازمانونو او د یو شمیر هیوادونو د استازو د وروستیو سفرونو په اړه مرکه اورېده. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ناټو عمومي منشي د افغانستان د نوي حکومت ستاینه کړې چې له پاکستان سره د نږدې همکاریو هڅې کوي. د روسیې ولسمشر وایي روسیه دې ته چمتو ده چې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هلته د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي. د پاکستان یو پولیس افسر هغه سړی وژلی چې د کفر په ویلو تورن شوی و. دا لویدیځ وی ورسپانې خبر ورکړ چې په وروستیو کې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د ایران مذهبي مشر ته د اسلامي دولت له وسلوالو سره د جګړې له امله یو لیک استولې. د امریکا پوځ وایي په سوریه کې د خراسان په نوم پر افراطي ډلې 15 ځای بریدونه کړي دي. او کیف روسیه تورنه کړي چې د اوکراین د پولو په اوږدو کې نوي پوځي حلې ځلې پیل کړي. دوستانو دا د خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. زموږ غږ ازادي رادیو نو ورځ مخ پرونی هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 پټول افغانستان کې اوریدل شي. یادونه کوو چې د ماخام له 2 نه بیا د سهار تر 2 پورې تاسو په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. خو واستو ازادي رادیو تقوا کې رضوان مراد تبغو کېګدو او د لویدیز ورسپانو تکتنه بتري واورو چې د لویدیز ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي.
دوه ورسپانو یو اس ټوډي او سټارز ان سټرپس د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو پر زیاتېدو لیکنې خبرې کړې دي. دواړو د یو جګ پوړي امریکایي قومندان له قوله ویلي چې د 2014 میلادي کال له پایله تر اوسه پورې 9000 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوی دي. د دې په مقابل کې له 2000 لومړي کال څخه تر اوسه پورې یوازې 2346 امریکایي پوځیان وژل شوی دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان مرستیال جنرال جوزف اندرسن سټارز ان سټرپس ورسپانې خبریالانو ته ویلي د افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړي توګه د پولیسو د تجهیز او روزنې په برخه کې ټولې چارې باید په اساسي توګه ترسره شي. د جنرال اندرسن په خبره افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو د ماتولو توان لري او د دې ځواکونو په خاص توګه د پولیسو د مرګ ژوبلې د کمولو په هدف باید د هغوی د تکتیک او تخنیک په برخو زیات کار وشي. د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ څېړونکی مایکل روبین یو استوډیو ورسپانې ته ویلي افغان امنیتي ځواکونه دا توان لري چې له طالبانو هغه سیمې چې مخکې له لاسه وتلې وې بیرته ونیسي. خو د هغه په وینا افغان ځواکونه په دې برخه کې د لوجستیکي اسانتیا او د کموالي او تحرکاتي ستونزو له امله د افغانستان ټولو سیمو ته نشي رسیدلی. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی د چین د اویغور نارامي د افغانستان لپاره یو فرصت دی. نیویارک ټایمز لیکي دا ښکاری چې چین د خپل ملي امنیت مسأله په افغانستان کې د بیجنګ د راتلونکو پراخ رول سره تړلې ګڼي. ورسپانې لیکي هیڅوک دا تمنه لري چې چین به په نږدې راتلونکو کې افغانستان ته پوځیان واستوي، خو بیجنګ له افغانستان سره د خپلو اړیکو د ټینګولو په هدف له دې هیواد سره د امنیت او اقتصاد په برخه کې د میلیارډونو ډالرو د پانګونې پلان لري. د نیویارک ټایمز په خبره د متحده ایالاتو چارواکو په افغانستان کې د بیجنګ د رول د پراخوالي پړه د بیجنګ له دې اعلان هرکلی کړی دی. ورسپانې زیاتوي په افغانستان کې د چین د رول د پراخوالي یو اصلي سبب د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د اویغور مسلمانو وسلوالو پړه د چین مخ په زیاتېدونکو اندېښنه کې نغښتې ده. نیویارک ټایمز د ځینو کتونکو په حواله وایي چین ویره لري چې حسنه د دې هیواد په شینجن ایالت کې د فعالو اویغور وسلوالو د بیلدون غوښتنې د فعالیتونو اغیز له حده پراخ شي. خو د څېړونکو په خبره افغانان د چین دا ویره د ځان په ګټه یو فرصت ګڼي. ورسپانې زیاتوي افغان چارواکي هیله مند دي چې په افغانستان کې به د اویغور وسلوالو حضور د پاکستان او چین ترمنځ د لریوالي لپاره استعمال کړي. نیویارک ټایمز زیاتوي د اویغور وسلوالو موضوع د افغانستان او چین د ملي امنیت د ادارو د مشرانو د هغې غونډې د اجنډا په سر کې و چې له بیجنګ څخه د ولسمشر اشرف غني د سفر پر مهال ترسره شوه. په بیجنګ کې د افغانستان او چین د ولسمشرانو تر کتنې وروسته د دواړو هیوادونو مقاماتو اعلان وکړ چې کابل او بیجنګ به په ګډه د اویغور وسلوالو پر ضد مبارزه وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف به نن په یو ورځني سفر چین ته ولاړ شي. نوموړی په دې سفر کې له چینایي چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې په عمومي وضعیت هم خبرې کوي. د پاکستان یو شمېر چارواکي د سفر په داسې حال کې چې تېره اونۍ افغان ولسمشر چین ته ورغلی و مهم بولي. له پېښوره د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په نن په یو رسمي سفر ګاونډي هیواد چین ته لاړ شي او د دې هیواد له ولسمشر او نورو جګپړو چارواکو سره به وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میرمن تسنیم اسلم د پنجشنبې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې وویل چې نواز شریف به چین ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان او چین په دوه اړخیزو اړیکو او همداراز د سیمې پر عمومي وضعیت خبرې وکړي. نواز شریف په داسې حال کې چې ته سفر کوي چې تېره اونۍ افغان ولسمشر اشرف غنی هم د هیواد ته تللی و او د دې هیواد له چارواکو سره پر لیدنو سربېره یې د افغانستان په اړه په یوې جوړه شوې غونډه کې هم ګډون وکړ. نواز شریف په چین ته د سفر په اوږدو کې په دې هیواد کې د آسیایي هیوادونو په کانفرنس اپیک کې هم ګډون وکړي. د پاکستان د سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر چین ته سفر کړی او اوس د پاکستان صدر اعظم ور روان دی وایي چې ښایي په دې سفر کې به د افغانستان موضوع د دواړو هیوادونو د چارواکو د خبرو ایجنډا وي. د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ظاهر ہے کہ کلا دی اپس کی ملاقات کی افغانستان کی چکم مشکلہ راغلی و مخ کی آگے بلا سا دسر پاکستان فکر مند ہے چین فکر مند ہے اور چکلا وہ دات ہوا با سکال تاثر کی جو نہ ہوگی جو چین بندہ والی یا افغانستان کے مستقل اور پاکستان ہم اکار رکھ دا اوڑی کلی نو جل کی بیا دا سے پراگر والی بھی اور پاکستان کے اور افغانستان کے دور گئے کی تباہی کی نو دا چاپ دکا دا
چین د پاکستان گاونډي هیواد د چلې د هیواد سره لرغونی اړیکی او هم دا شند پاکستان په سیاست کې ډیر نفوذ لري. نواز شریف دا سفر ترغی ورسته کوي چې د چین ولسمشر تیر اونۍ ویلي چې د افغانستان گاونډي هیوادونه د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاس وهنه نه کوي. سرفراز خان د پاکستان او چین لرغونو اړیکو ته په کتو وایي کچېرې دواړه هیوادونه په جدیت د افغانستان موضوع ته پاملرنه وکړي نو ښایي ښې نتیجې ولري.
چین پاکستان دوارا چیزیں داواری اور دوارا یو بن سر مدد ہم کئی اور افغانستان بند کم کئی جلتی سے کام راشی اور ورسر ورسر امریکیان کم داواری یو بن سر بجگڑی کینا بلکہ افغانستان دے سے کام نفارا خبر و ترو دروغی جوڑے اور افغانستان کی دن ہم افہام و تفہیم خبری اور پاکستان کی دن ہم افہام و تفہیم خبری تو ہم اکریشی اور کو کم جے افہام و تفہیم دکار نشی کے لئے یہاں تا دا افغانستان دا اسکر ہم مدد اکریشی دا پاکستان اسکر ہم مدد اکریشی تی بیچ دے پر اگر اور
هغه زیاته کړه په پاکستان افغانستان او سیمه کې د امن لپاره د چین مرسته اړینه ده او کچېرې د هیواد په سیاسي توګه ځان له صحنې ګوښه کړي نو پر دې سربېره به د سیمې هیوادونو لپاره بد عواقب ولري. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم تر هغې وروسته چین ته سفر کوي چې د دې هیواد ولسمشر سمو د مخکې په پاکستان کې د سیاسي بحران له امله د هیواد ته خپل سفر ځنډولی.
د امریکا ولسمشر په پټه د ایران مذهبي مشر ته یو لیک استولې. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي چې باراک اوباما په دې لیک کې له خامنهای څخه د همکارۍ هیله کړې چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت وسلوال په ګډه وځپي. د موضوع تفصیل له احمد شیبر اورو.
تر 15 کلونو ډیر وخت شو چې ایران او امریکا ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو اوس د اسلامي دولت د ډلې په برخه کې دغه دواړه هیوادونه نږدې سره ورته نظر لري. ایران چې شیعه پکې اکثریت دی د اسلامي دولت افراطي ډلې ته د خپل دشمن په سترګه ګوري. امریکا هم د دې ډلې پر ضد د یو پوځي ائتلاف مشي کوي او غواړي چې د دې ډلې د پرمختګ مخه ډپ کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پټه او د رسنیو له سترګو پناه د ایران مذهبي مشر ته یو لیک استولی دی او له هغه څخه د اسلامي دولت پر ضد په جګړه کې د احتمالي همکاري غوښتنه کړې ده. دا لیک چې په اکتوبر کې استول شوی دی چاته معلوم نه و، خو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې وسطغه خبر خپور کړی دی. دغه امریکایي ورځپاڼه وایي اوباما په دې لیک کې د اسلامي دولت سنی مذهبه ډلې پر ضد د ګډې جګړې یادونه کړې ده. د وال سټریټ ژورنال په باور د دې سربیره چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د نظر اختلاف شته، داسې اټکل کیږي چې د امریکا او ایران همکاري به په عراق او سوریه کې چې د اسلامي دولت وسلوال فعال دي د ثبات پر راوستو کې مرسته وکړي. ورسپانه لیکي اوباما آیت الله علی خامنئی ته په لیک کې لیکلي دي چې د دواړو هیوادو ترمنځ هر راز موافقه په دې پورې مربوط ده چې د نومبر په 24 د ایران د اټومي لانجې په اړه څه پریکړه کیږي. باراک اوباما د خپل ولسمشرۍ په وخت تر دې مخکې هم ایرانی چارواکو ته لیکونه استولي وو او ویل کېږي چې دغه وروستۍ لیکې څلورم یو دی. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست نه د دې خبرې پخلی کړی دی چې خامنئی ته اوباما لیک استولی او نه هم دا خبره رد کړې ده. خدای وایي چې د ایران په وړاندې د واشنگتن تګلاره نه بدلیږي. ایران او امریکا د تهران د اټومي لانجې پر سر خبرې روانې کړې دي. امریکا او د امنیت شورا نور څلور دایمي غړي او جرمني له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي څو دوی ډاډه شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي او د دې په ځواب کې نړیوال پر ایران لګولي بندیزونه را نرم کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
دا هلمند د مارچې څخه محمد ولی په راستولي سمس کې وایي د افغانستان له حکومت نه هیله کوم چې د پاکستان او افغانستان په سرحد باندې غور وکړي. بل اوریدونکي وایي چې زه نورالهدایم د کندهار د میوند څخه دی وایي زما په فکر افغانان باید په خپلو کې لاسونه ورکړي څو پورې چې خپله دوی ونه غواړي په افغانستان کې خارجیان سوله نشي راوستلی. کریم د غزنی د مقور نوایی چې د افغانستان د اردو افسران باید په هیڅ وخت پاکستان ته دروزن لپاره وانستول شي. دوستانو زموږ غږ لا ساده رادیو ناوړی د خبری مطالبه برخه پایت رسو مخکې لدی چې زرغونه منګل راشي د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
ځان راو پیژنه
مونږ د جلال آباد اوسیدونکو په کام خو غیاڼه یم.
نوم خو ډیر
نوم مې زمریالا دی.
زمریالا ته څه کاروبار کوي؟
مونږ دا ځینې کابل کې جوړو. دلته
ولې په وطن کې نه جوړي؟
وطن کې جوړیږي خو هلته لږ زره داسې نه جوړیږي لکه کابل کې زیاتې جوړي. بدخشان نه روانې دي، مزار ته روانې دي، رات ته روانې دي، هر ځای ته تنزي دی. ځای نه دا ظفرخان نومیږي، دی بیا خرڅوي وندا د پاغو باندې. مونږ یې د سره بیا مزدوري کوو.
څو کسه دي دا مزدوران؟
دا مزدوران په دې ټنګېلوګر کې به وي او وطنه لس نفره به وي.
ته نو دا خپل کار په هیڅ کې خبرې راته وکړه څنګه جوړیې زینه ته؟
دا زینه مونږ په تشه او په کناو په ګیرا باندې جوړو.
دې ته تاسو په خپل لاجه کې تیشا اوس کناو
مونږ ورته تخز ویو او سوالای ویو اوس کنجا ورته وی زینت بانس نه جوړو. می تر مونږ په دې هر خرچي سره په 50 روپۍ او د سي جوړو په 15 روپۍ.
یو زینه په 15 جوړو؟
می تر په 15
متر.
ها می تر
زینه نو چارچو وګدای تا ګټ ډیر
بچ څومره وګدای 12 متر نه روانه ستر 3 متر پورې زینه وي.
وګدو زینو ته به سخت خوشاله
وګدي زینه درندې وي غم جوبلوي.
پیسې خو بیا ښه پیسې
پیسې بیا دا وزنه سل یو نیم سل روپۍ تر یو سل اتیا او پورې جوړ.
دا وزنه باندې چې کار کوي دا څو متره ده؟
دا 3 متره.
دا په څو دقیقو کې جوړایې ده؟
دا به جوړوم به شل دقیقو کې جوړوم.
شل دقیقو کې نو بیا څو پیسې کی؟
15 بیا.
د ورځې څو زینې جوړه؟
د ورځې کله اته جوړې کو، دا کله لس جوړې کو، کله 12 جوړې.
پیسې دا نخته چخته ده؟
او نخته چخته ده. وس چې څنګه کله مونږ زکور له پیسې رکی
کله کله وخت خدا سي دا مازی اسی مازی سره بند کوي او بیا خلکو ته ورپشا کوي. دا بیا الته چې هغه بام ته پیسې چې بیا قتل ویدلای
نه ان شاء الله دینه باندې ویږي بالکل چې چا وړي دي ټول خلک دوا کوي.
میخم غوړی کینا
میخوي
څو میخ
دې باندې یو یو دانه میخوي پاره یو پټه پایا باندې
دا سری دین ټول تک سر کړای
مو دا خود سری د سری چل تارنګ ور کوي په خور کې
دا رنگ ولې ور کوي؟
دا رنگ دي پاره ور کوي شو شکی
نه پرته له شو شا ګوره دا رنگ چې دا خلک خطاباسي
خطاباسي دي خو جیدا دا رنگ تک سپین دی لکه دی غنی
سری سی سری بیا پخې خلک خام راوړي ودل ته پخوتې
دا رنگ چې کې دا په اور باندې پخوي حالته دا خو کاغه واغه بټي ورته جوړې کړې دي هغه بیا په ګرا کې سموي هغه ته بیا دغه ورسته رنگ ور
ولې خلک د بانکس زینې وړي ولې د لرګونو
یې لرګو خو درندې وي کنه وزن
دا مقاومت یې خره
مقاومت دې د لرګینه د هر تشه نه ډېر مقاومت کوي دا بندونه جوړې دي د مقاومت د شدل ک کوټېله تیر لچستان ور
دا چې وختم سوي دا چې کله دې د لاس ماس پکې جوړول کړه
ډېر لاسونه بکی اول دا پرونم جوړول کړه دی یې پر دې جبه خو پیسې نه وځي کنه
بیا دا مالک د کار څمرسته کوي
او مالک بیاوړي ډاکټر لمړي پرون دالته یو دانا جوبل شو سترګې خوښ شولې وی ویوړو ډاکټر لمړي وړو لار سي وکړو
پمیاش کې څو غټه
پمیاش کې غټه مې 15000 روپۍ تر 10000 پورې غټو
گزاره کی
شکر الحمدلله الله پیسې دا گزاره کی
خوشاله دې ژوند دې
مباسته.